په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2013 میلادي کال د فروری د میاشتې څلورمه نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهرنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دغه امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله په خپرونه کې حال درکو. په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا د سر مشریزي غونډې تحریک طالبان پاکستان حکومت ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده، خو ورسره ځینې شرطونه هم تړلي دي. او کورمی ته ستانه شوي جنگ ځپلي خلک وایي نه خوراکي مواد لري او نه ورته حکومت په خپلو پټو کې د کر کروندې اجازت ورکوي. نور راپورونه هم شته. لومبه خبرونه ورو د مجید بابر.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. نن به په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیې درې اړخیزه غونډه کیږي. پرون د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان په یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان حکومت ته د خبرو اترو مشروطه پیشکش کړې ده. د برتانیې په برمنګم کې د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي چې د ملاری یوسف زئی د کوپړې دوا پرېښونه په کامیابۍ سره ترسره شوې دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي تیره شپه په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ مشکوکات تر حضر نیولي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه شي. د راپورونو له مخې د دې خبرو اترو ډیر تمرکز به پر دې وي چې څنګه په 2013 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخنیوی وشي. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستاني سیال آصف علي زرداری تیره شپه د ښاغلي کیمرون میلمانه وو او په دې ترڅ کې خبرې ترې وکړې. خو ټاکل شوی چې د درې واړو اړخونو ترمنځ رسمي خبرې د برتانیې په وخت سبا سحر پیل شي. برتانوي چارواکي وایي د دې درې اړخیزي غونډې په حاشیه کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان او برتانیا استخباراتي او پوځي چارواکي هم خبرې وکړي. پاکستانی طالبانو د دې هیواد حکومت ته د مشروطو خبرو وړاندیز کړي. د پاکستانی طالبانو د تحریک یو ویاند احسان الله احسان په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې یوازې په هغه صورت کې به خبرو اترو ته کینی چې درې مخور سیاستوال د دغه خبرو اترو منځګړتوب وکړي. احسان ویل موږ په ښه ضمانتیان غواړو سو د پوز له پلوه دوی ته ډاډ ورکړي ځکه چې په پاکستان کې اصلي قدرت د پوس پلاس کې ده. طالبانو غوښتي چې پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز سنگ مشر نواز شریف، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي ګوند مشر منور حسن دي دوی او پوس ترمنځ د خبرو منځګړتوب وکړي. پاکستانی طالبانو همداراس پر حکومت غږ کړي چې د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره دي د دوی ځینې مشران هم خوشي کړي. د پاکستان سره اړه لرونکي د امن علمبردار ملاله یوسفزئی د دوو آپریشنونو نه پس د ښه کېدو په حال کې ده. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټرانو پرون دواړه عملیات چې هدف شي د 15 کلنې ملاله د سر او غوږ علاج وو بریالي وبلل. د روغتون لخوا خبره شوې بیانیې زیاتوي دغه دوو آپریشنونو تر 5 غنټو پورې وخت واخیستو او د هغې په علاج معمول ډاکټران د هغې د صحي پرمختګ په اړه ډېر خوشاله دي. خبر پاڼه کې راغلي چې هغه اوس بیدار ده او روغتون او د روغتون د عملی او د خپلې کورنۍ غړو سره خبرې هم کوي. 15 کلنه ملاله یوسفزئی د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په سوات کې د خپل سکول نه کور ته ستنېده چې ویشتل شوې وه. تر هغه هغه ځکه په نښه کړې وه چې هغې د جنکو د تعلیم د پرمختګ خبره کوله او په 2009 کال کې په سوات کې د طالبانو د ظلمونو په اړه د یوې خبري ادارې د ویبپاڼې لپاره ډایري هم لیکله. د کابل امنیتي چارواکي وایي تیره شپه په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ مشکوکا ترهګر د ځانمرګي حملو له واسکټونو، وسلو او سباندې 500 لاسي بمونو سره نیولې دي. د کابل د امنیه قمندانې مرستیال جنرال محمد داود امین پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل
شپږ نفره انتحاریان چې شپږ مشکوکونه مور سره وو او چې اندازه سلاح او بمونه مور سره وو دوی فقط په یو کور کې زیدل شوي وو. د تلرن او دوی په ساحه کې سلیم کاروان ته مخامخ چې هلته دوی گرفتار شول ونیولی شول او مربوطه ارګانو ته تسلیم شوي دي. تحقیقاتي ټیمو ته دوی نه تحقیقات کېږي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد ایوب سالنګي له قول لیکي چې د دې کسانو نه تحقیقات پیل شوې دي سو معلومه کړي چې دوی څه پلان درلودو. پرون یورپی یونین تایید کړه چې د ایران د لانجمن ایټمی پروګرام په اړه په خبرو اترو کې ښکېلو شپږو قدرتونو د رواني میاشتې په 15مه په قازاقستان کې د خبرو اترو د نوي پړاو د پیل تجوید ورکړی دی. د یورپی یونین د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین آشتن ویان مایکل مان پرون وویل چې ایران په دې اړه تر اوسه څه ځواب نه دی ویلی. هغه زیاته کړه دیوای پاکستان کې د خبرو اترو لپاره زموږ وروستي تجویز د فروری په وروستۍ اونۍ کې قازاقستان دی او دا د هغه نور وړاندیزونو نتیجه ده چې ایرانی چارواکو نه دي منلي. نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی بالاخره دا تجویز ومنلو او اوس موږ هیله منجو چې د ایران له لوري مذاکراتي ډله به هم تایید کړي. یورپی یونین د امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیې او جرمني په استازیتوب د دې خبرو اترو چاري تنظیموي. د نړۍ شپږ قدرتونه او ایران له سو نو راهیسې د خبرو اترو د نیټې او ځای په اړه په توافق کې پاتې راغلي دي. لویدیز هیوادونه په ایران شک لري چې غواړي ایټمی بم جوړ کړي، خو ایران وایي چې ایټمی پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. اورسته خبر ده چې شامی ولسمشر بشار الاسد په اسرائیلو تور لګولې چې په شامی علاقو په ورسته هوایي بریدونو سره د دې هواد د غیر مستحکم کولو هڅه کوي. د لومړی ځل دی چې ولسمشر اسد د چهارشنبې د ورځې د هوایي برید په اړه خپل رد عمل ښودلې دی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کلی اوریدونکو په دا خبرونه کې به دارا پورنوره. سیمه کې د امن او سولې په موضوع د پاکستان، افغانستان او برتانیا سرمشري غونډه نن په لندن کې کیږي. تحریک طالبان پاکستان حکومت ته د مشروطو مذاکراتو بلنه ورکړې ده. کورمتا ستانه شوی جنگ ځپلي خلک وایي د سلورو میاشتو نه د خوراکي موادو نه بې برخې دي. او د خیبر قبایلی سیمې د سندرغاړي د خولې په واورې چې ژوند د سستوندو سره مخ دی.
مونږ بیا هم بسړه نیولې دغه هغه ته چې کوم خلک دي چابرچل د ټول خوشحالي زموږ نه سره کینو خندا خوشحالي او بنده چې وادونه او پروګرامونه ورسره وکړو نو ډېر زیات اثر پرې بدا باندې.
د سیمې او نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې په سیمه کې موجود د خپل همکارانو نه تازه صورتحال اخلو. دا وخرا سره د پیښور نه خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان ستړي مشر ته وایم سهار دې په خیر. خالد خان ویل کیږي چې خو خوندور باران روان دی په پیښور کې، خو او شاسیمو کې، او دوی مداد چې نن خو دغه ته په نشتر حال کې د خوشحال خټک د ژوند او دغه د کار په والا باندې سټیج ډرامم کیږي. نو خبر مو کچې او دغه حالي زلي څنګه
بالکل تاسو د باران خبر وکړ. نو دغه باران چې تاسو ته خوندور وي اوس رورو زحمت جوړیږي. دا پرون دغه پرشوي دی په ټول پښتونخوا کې او په کبالي سیمو کې. ز پرون سار نه چې دغه باران شروع شوه دی نو پرون سارم وخت په وخت او بیا ټول شپه ورېدل دي. دا سات هم دغه باران وریږي او دا را پرونه دي چې دا به نن ټول ورځ پورې دغه باران وي. دا باران په وجه کوم تکلیفونه یا کوم خلکو ته نقصانونه دي دا غیلا معلومات نه راغلي، خو بیا هم دا ویل کیږي چې په لرو سیمو کې د خلکو په غرونو علاقو کې دغه سي کورونه ړنګ شوي دي، کچه کورونه ړنګ شوي دي. څنګه چې ما خبر وکړه د پرونه دغه باران پیل شوی دی نو دا یاره هم دا چې کچه کورونه یا کوم داسې کورونه چې هغې ته به زیان رسولي. او موسم ډېر یخ شوی دی، دا هم ویل کیږي چې ګیر چاپیره په غرونو کې واورې هم ورېدلې دي. د هغې په وجه پرون خو د اتوار ورځ وه، نو په پېښور کې خو دغه په روډونو په سړکونو باندې دغه رش نه ښکارېدو، خو نن چې کوم دی نو دفترونه هم کولو شوي دي، خو د باران په وجه بیا خلک هم ستونزو سره مخ دي. دویمه خبره ستاسو خبره وکړه شاهین، هم د هغې جواب مې درکولو. د مخکې دغه نشترحال کې د رحمان بابا په جون او د هغې په فن باندې دغه تیټري ډرامه شوې وه، د هغې ډرامې نوم و هغه ښکلي ښکلي خلک، او د دې ډرامې هغه ډرامې چې وه هغه عباسین یوسفزی لیکلې وه او عجب ګل د هغې ډایرکټر و. اوس د پښتونخوا د کلتوري ډیپارټمنټ د هغه دا او نومور خوشحال خان بابا په نوم دغه ډرامه یادیږي، او دا د خوشحال خان خټک د جون په حقلا او د هغې چې څه شاعري ده، د هغې څه فن دی، د هغې نور څه هنرونه و، نو هغه به په کې ښودلی شي. د دې لیکوال چې دی نورالبشر نوید دی، او د پېښور پی ټي وي کم سټېشن نوموړی ډایرکټر دی مسعود شاه، هغه به ډایرکشن کوي. نن دغه باران هم دی، خو بیا هم دا ویل کېږي څنګه چې د هغه ښکلي ښکلي خلک د رحمان بابا په جون چې کومه تیټري ډرامه وه هغې کې خلکو ډېره دلچسپي اخیستې وه، او د هغې راتلل هم مفت وړیا وو، لکه خلکو ته څه تکلیف نو. نو دا ګڼل کېږي چې د خوشحال بابا په جون چې دا کومه تیټري ډرامه جوړه شوې ده، نو دې کې به هم د لرې لرې خلک راځي او دغه دلچسپي والي
داسې
د اشتهاري کمپین یې کم شوی دی، خلکو ته ډېره پته نه ده، خو بیا هم د ریډیو دغه زموږ آواز چې خلک اوري، یا نور د خوشحال بابا ډېر لوی نوم دی او ډېر لوی شخصیت دی، نو چې څوک هم خبرېږي نو دا ډرامې ته به راځي.
ډېره ښه ده خالد خان، ډېره ښه ورځ دله غواړم د دغه دعا سره چې خدای دغه باران زحمت نه کړي، او دا دې د رحمت او امن پیغام راوړي. ډېره مننه.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
او تر دو اسلام آباد تا اغازن را سر ریاض مساخیل در تلیفون پکر خده. مساخیل صاحب تا سستوری مو شویم
اخوار مش شاهین جان.
مساخیل صاحب مهم خبره چه دا غلط دا اغاز تحریک طالبان پاکستان لخوا حکومت تا دا مشروط و مذاکرات و بلنه دا، او سنگ چه دا ویدیو خبره شوی دا زمانگا خبریال مونگ تراپور را کرده، پاگی که تحریک طالبان پاکستان د نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او منور حسن ضمانتونه غوښتي دي. سوی په دغه موضوع باندې
جی بالکل، څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې تحریک طالبان د دغه درې کسانو د سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي د هغې ضمانت غوښتې دي، چې کچري دي موږ له ضمانت راکړي، چې ځکه چې دینه مخکې هم داسې لوزنامې شوي دي په سوات کې چې بیا هغه د حکومت او خصوصا د فوج د لاسه چې کوم نو هغه بیا نیمګړې پاتې شوې، او هغې کې بیا د هغې خلاف ورزی وشوه، نو دا ځل موږ له دا درې کسان ذمواري راکړي چې په دغه باندې به حکومت هم عمل درآمد کوي او پوز هم د دغه خیال ساتي، نو دی تیار دي چې مذاکرات وکړي. د دې سره سره بیا بل خبره چې کوم هغه وکړه هغه د ډاکټر قدیر په حواله سره، چې ډاکټر قدیر هم د دغه شانتي د میازګړتوب یو خپل کردار تر سره کولو لپاره وړاندیز کړی دی، او په دغه تجویز باندې هم غور روان دی. خو د دې سره سره دی د پنځو کسانو د خوشګولو چې پاره کې درې کسان یو مسلم خان چې څوک د مرکن ډیویژن د دی ویاندو د غشانتي مولانا محمود او یو ترجمانو په خوانی مولوی عمر، نو چې دغه کسان هم په دې کې شامل دي چې دا د خوشګری شي، ځکه چې دا د دی د مذاکراتي ټیم هغه برخه ده، نو په دغه وجه باندې د دی را پرې خودل چې ګمنو هغه ضروری دي. د دغه ویډیو کې دا هم ویل شوی دی چې دی د اسلام او د پاکستان په خاطر باندې غواړي چې مذاکرات وشي او خبره تر جوړ شي. خو بل طرف ته کوم ګورو نه چې کوم د صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت سره دغه کم تماس ته اوسه پوری چې دغه دل کې وي او ټول ګوندی د غونډه یا اي پي سي آل پارټیز کانفرنس را بل دي کیږي، نو اوس چې کوم خبره د طالبانو له خوا مخې راغله په دې باندې چې سونه هم دلته کې سیاسي ګوندونه دي یا نور کارپوهان دي، نو هغه په کم اس کم دا خبره کړې ده چې دا یو خبره ده چې دی د مذاکرات د پارا یو گام نور هم را مخ کشو اوس بدا کدی چې آیا بدا ټول گوندی ز غونډه را بری کیږي نو بیا په دغه کې چې کم کسان د خوشی کول خبر ده د دې بسنګ چل کیږي یا د ضمانت چې کوم خبره ده نو دا به رسو فیصله کیږي چې په دغه باندې څه څومره پورې عمل درآمد کیږي او دا خبره څومره مخ په وړاندې دي.
جی ها د حکومت لخوا نه اهد سیاسي اړخ ته کنه ټول گوندی کانفرنس حکومت لخوا د حکومت چې کوم ویان دی یا داخله چارو وزیر دی س دریز مخ تراغره دی غی سو وی دی مشروط چې کوم بلنه ده دا غی س نظر ده په دی باندې
تر دې د ما چې کوم مرکزی حکومت ته د هغې لخوا خو هیڅ اوسه پورې په دې باندې ریاکشن یا څه بیان نه دی راغلی. البته د صوبایي حکومت چې کوم بیان دی نو هغې هم د دې هرکلی کړی دی مې افتخار او وایي چې په دې باندې به د پارټۍ مشروالي د مرکزی حکومت سره خبرې اترې کوي او د هغې وروسته به بیا چې څه فیصله وشوه مرکزی حکومت څه فیصله وکړه نو په هغې باندې به عمل درآمد کیږي.
ډېره مننه ریاض موسی خیل.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوردن کو زو لندن تا چرتا چھے دا پاکستان، افغانستان او برطانیہ سرمشریزا غنڈ کی گی پدا غا غنڈ کی د راپورنو پرنا کې ویل کیږي چې د افغانستان او سیمې د سولې او امنیت په چارو باندې به خبرې کیږي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې وو.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې د بحث اجنډا به له وسلوالو طالبانو سره سوله وي. چارواکي وایي چې د بحثونو تمرکز به تر ډېره پر دې وي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته څنګه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت مخنیوی وشي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه تیر کال د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون کړې وه او هدف یې د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او په سیمه کې د ثبات پراخول بلل شوی وو. د برتانیا د صدر اعظم له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا درې اړخیزه غونډه طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې په سیاسي پروسه کې باید ټول ونډه واخلي. خبر پانه د خغلی کامرون د وینا یادونه کوي چې ویلی وو په یو باثبات افغانستان کې نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو هیوادونو او د برتانیا ګټې هم نغښتې دي. په خبر پانه کې هم دا راز راغلی دی چې د دې درې اړخیزې غونډې بحثونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر او دا چې پاکستان او نړیواله ټولنه څه مرسته ورسره کولای شي متمرکز وي. ولسمشر حامد کرزای او د پاکستاني سیال آصف علي زرداري تیر شپه د خاغلی کامرون ملمنو او په دې ترڅ کې خبري اترې سره وکړي خو ټاکل شوی چې د درې وړو اړخونو ترمنځ رسمي خبري د برتانی په وخت نن سهار پیل شي. چارواکي وایي په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په دریم درې اړخیزه غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان او برتانیا استخباراتي او پوځي چارواکي هم خبري سره وکړي. د برتانوي چارواکو له قوله په ورکړل شوی راپورونو کې همدارز ویل شوی دی چې برتانیا تمه لري چې افغانستان او پاکستان به په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت د هغه تړون په اړه هم وړاندې ګامونه اوچت کړي چې د 13 سپتمبر میاشتې په غونډه کې ژمنه کړې وه.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلي.
تحریک طالبان پاکستان حکومت ته د خبرو اترو بلنه ورکړې خو ورسره ځینې شرطونه هم تړلې دي. د طالبان لخوا په یو خبر شوی ویډیو کې ویل شوی په نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او منور حسن باور لري او بل دا چې د طالبانو نیول شوي کمانډانان دې خوشی کړی شي. نور حال په دغه راپور کې اورو.
مشال ریډیو تا ترلاسه شوه په دغه 28 منټه ویډیو کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان او پاکستان ایئر فورس په خوانی غړي عدنان رشید چې د پاکستان دولت په وینا د پاکستان په خوانی صدر جنرال مشرف باندې قاتلانه حمله کې ککړ وو او وسلوالو طالبانو د بنو پر مرکزی زندان حمله ورسته خوشی کړي وو خودلی شوې دي. په دغه ویډیو کې احسان الله احسان پاکستانی حکومت ته د خبرو بلنه ورکړې او په دې لړ کې په پاکستانی سیاستوالو مولانا فضل الرحمن، نواز شریف او منور حسن باندې د باور څرګندونه کړې. په خبره شوې ویډیو کې احسان الله احسان وایي چې دولت ورته د مذاکراتو دعوت ورکړې وو چې دوی منلې. خو دا په وینا د پاکستانی مقاماتو له رویه داسې معلومیږي چې دوی د خبرو دپاره سنجیده نه دي. خو دا په وینا دوی په دې سربیره هم د پاکستان او اسلام آباد لپاره مذاکراتو ته منتظر دي. په خپره شوې ویډیو کې احسان الله احسان په ایم کیو ایم باندې هم تورونه لګولي او وایي چې د دوی لاړخه عام خلک علما او تاجران په نښه کیږي چې دوی به یې پر ضد کاروایی کوي. احسان الله احسان په ویډیو کې وایي چې دوه شرطونه یې وړاندې کېښودلي ځکه چې په فوج باندې اعتماد نه لري او وړاندې هم معاهدې ماتې کړې دي. لہذا د فوج ضمانت به غواړي چې مولانا فضل رحمان، منور حسن او نواز شریف به د فوج لاړخه ضمانت ورکوي، نو بیا د خبرو بریالیتوب کېدی شي. او دویم شرط یې د خبرو له پایله مخکې د دوی 15 کسان نیولی شوي ملګري خوشي شي. په دې کسانو کې د ملکنډ سیمې طالبانو ویان مسلم خان، محمود خان او پخوانی ویان مولوی عمر شامل دي. په خپره شوې ویډیو کې د نوموړي څخه یو شمېر سوالونه شوي چې وار په وار یې ځوابونه وایي. د ځانمرګو برید کوونکو استاذ کاری حسین د مرګ په اړه چې کله ترې وپوښتل شي نو وایي چې تر اوسه چا ترې تپوس نه دی کړی او هغه وکی په ډرون برید کې وژل شوی دی. وایس چانسلر اجمل خان د خلاصون باره کې د یو سوال په ځواب کې وایي چې دولت سره یې خبرې روانې دي او د خلاصون په اړه یې تنظیم سوچ کوي. خو د ده په وینا دولت د هغه په خلاصون کې سنجیده نه دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې تحریک طالبان پاکستان د تشدد د لارې په پاکستان کې د شری نظام د عملی کولو خبره کوي. د دغې جنډې د پرمخ بوتلو لپاره دوی د قبایلي سیمو په ځینې علاقو قبضه هم کړې ده چې مالکان یې بېلابېلې قبیلې دي. آیا دغه د قبضې او تشدد تګلاره دوی خپل هدف ته رسولی شي او کنه؟ زموږ همکار مجید بابر په دې راپور کې د دغې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
تحریک طالبان پاکستان لسو کلون راهیسی د دوی په وینا په پاکستان کې د شریعت راوستو لپاره وسله والا جګړه کوي چې په ترس کې د سلویخت زرو په خوښه کې پاکستانیان وجل شوي دي او په لکونو نور بې کوره شوي دي. دغه د تشدد نه ډکه لړۍ اوس هم دوام لري. په لاهور کې مې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری نه پوښتنه وکړه چې آیا دغې ډلې د دې دومره مرګ جوبلې نه پس خپل هدفونه ترلاسه کړي دي او کنه؟ نو هغه وایي
طالبان چې کومې لاسته راوړنې کړې دي هغه یوازې دا دي چې د فاټا په ځینو سیمو یې قبضه کړې ده. هلته یې لږه ډېره مالداري هم شته او هلته د خپلې خوښې کارونه کوي. دویمه ده چې وخت په وخت هغوی د ریاست واک ته د ځانمرګو بریدونو له وجې ننګونې راولاړوي. په پاکستان دننه او په خاصه توګه د پېښور ښار نه ګیر چاپیره د تشدد نه ډکې کارویانې کوي. درېیمه ده چې دوی د پاکستان بېلابېلو ډلو ته روزانه ورکوي، په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې د دوی روزانیز کیمپونه دي. نو طالبانو ته چې کومې ګټې ترلاسه شوې دي هغه ټولې منفي دي او هغه داسې ګټې دي چې د انسانیت په ګټه هم نه دي.
حسن اسکری چې څنګه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په ګټو کې یوه ده هم ده چې د قبایلي سیمو په ځینو ساحو یې قبضه کړې ده او تېره اونۍ د خیبر قبایلي سیمې په تیرا کې د دوو ناقانونه ګرځول شوو وسله والو ډلو ترمنځ د سیمې د واک لپاره تر 100 ورځو پورې جنگ هم شوی و چې پکې په لسګونو کسان د دواړو خواو لخوا د وجل کېدو راپورونه دي. د دغې ځمکې مالکان د کوکخیلو قبیله ده. په باجوړ کې مې د ملک عطاالله نه پوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو د ځمکو مالکان خو تاسو یې، نو بیا دغلته نورې ډلې د ټوپک په زور ولې واکمنې دي؟ نو هغه وایي
نو قبایل خو د تاریخ نه چرته پچا قبضه نه ده کړې. دا مجاهدینو سره مختلف قومونه راله، عرب راله، تاجک راله، ازبک راله، او زمونږ د اسټابلیشمنت حمایت ته حاصل دی. د هغو شاته ولاړ دي خلق باندې او په کورونو باندې قبضه کړی دا خو دا حمایت څه حاصل نه نو قبایل په څنګه څه قبضه کوي نشي دا زمونږ کمزوري دغه ده نو مونږ خو دغه بدبختي ده چې مونږ د کوره ورسره یو کنه غل چې د کوره د هغې علاج نه کېږي که نه د کوره ورسره یې وو ځکه زمونږ په مځکه قبضه کړې ده اوس دا زمونږ ښځې هم بیان دي هم په دې پیادي چرته په کور کښې د دې د مخالفت خبره وکړو نو بیان دي یا ښځې راته وایي چې حکومت او دا یو شی دی په دې کار مه لرئ نو چې زمونږ بیان دي نه ریډا اوري نه ټي وي اوري نه اخبار ګوري نو چې هغه پی پیادي مونږ بلي واړه پیوي د دې د کوره څوک ورسره دي ځکه قبضه کړې ده زمونږ د قبیلې په خبره څوک قبضه نه شي.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال فعالیتونه ځکه دوی هدف ته نشي رسولی چې د هرې نظریې د عملي کولو لپاره د ټولنې پراخ حمایت لازمي وي او دغه حمایت د نه تشدد او د خبرو اترو د لارې ترلاسه کیدی شي. د ده په خبره د تاریخ په پاڼو کې داسې مثالونه شته چې د هرې نظریې تر شا تشدد و هغه څه موده پس په خپله مړه شي او چې د کومې نظریې تر شا د نه تشدد او خبرو اترو تګلاره وه هغه خوره شوې هم ده او عامه ټولنه ورته د قدر په سترګه هم ګوري.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په کورم ایجنسی کې سلور میاشتې وړاندې د واپس کېدونو وروستو د مناتو سیمې پر خلکو باندې خوراکي امداد بند کړی شوی دی. د سیمې خلک وایي فوز ورته په خپلو پټو کې د کرکربندۍ اجازه هم نه ورکوي. د دوی د ستونزو په اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې
په کورم ایجنسی کې د مناتو سیمې خلک وایي که څه هم د واپسي وروسته پر دوی د کار کروندې او داسې نورو کارونو باندې د پوز لخوا په بندي لګول شوې وه خو د دې هر څه باوجود د دوی ګزاره روانه وه ځکه چې هره میاشت د حکومت لخوا دوی ته په باقاعده توګه خوراکي توکي میلاوېدل خو دغه امداد په بندېدو اوس دوی مشکلاتو سره مخ شوي دي. واضح دی وی چې په منځنی کورم ایجنسی کې وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته په زرګونو کورنۍ خپل کورونه پرېښودلو ته مجبوره شول. چارواکو تر مخه په سیمه کې د کامیاب عملیاتو وروسته د زوی مش او مسوزو ځینو سیمو ته قریبا شپږ زره کورنۍ تر اوسه واپس شوي دي. په دې کې د مناتو سیمې د واپس شوو کډوالو شمېره قریبا نه سودا. د سیمې غزنیګل مازور وایي چې په دې اړه حکومتي چارواکو ته خپل فریادونه وړاندې کړل خو تر اوسه د دوی دغه مسله حل نه شوله.
د دې خلکو زمیدارا مې جوړ خپل پټي به کړلو کله دغه واپس نه دغه ته خوراکي مواد ویټولې شو خو اوس ډېرو خلکو پرچي وتړلې شي او خل ډېر خپه ده. دا غوښتنه چې زر تر زره دغه ته د پټي سیکورټي پوسټ پرېږدي چې دغه خپله زمیداره شروع کړي یو ته راشن و ته شروع کړي چې دغه خپل ژوند په تلو باندې روان شي.
موږ چې کله په سیمه کې د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي مشر چارواکی مجاهد علي نه وپوښتل چې د مناتو سیمې پر خلکو خوراکي توکي امداد ولې بند شوی دی نو په ځواب کې څه داسې وویل
پاسی هغه ته شپږو میاشتو پورې خوراک ملایږي شپږو میاشتو نه ورسته اټومیټیکلی کوم آی ډی پی سټیټس دی هغه خود به خود بد خاتم شي. یو ان کوم قانون دی هغه قانون دا دی چې کوم کاډا کوم کورس واپس شولو خیر سره خپل کور ته لاړلو نو هغوی ته هغوی شپږ میاشتې خوراک ورکوي. خو به هر کیف دي کې مو څه یوه طریقه داسې وکړله چې خوراک دوی ته شپږو میاشتو نه نو میاشتو پورې ملاو شولو.
د دې نه وروسته موږ د منځني کورم ایجنسی د انتظامی مشر چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد نعیم سره د ټلیفون په لارې تماس ونیولو نو مشال لوډیو ته ویل چې د سیمې پر خلکو داسې کومې پابندۍ په اړه د سره معلومات نشته او زیاته کړه چې صحیح معلومات اخستو پس به زه تاسو سره رابطه کوم خو ولې تر اوسه مشال لوډیو ته په دې اړه خپل دریس وړاندې نه کړو. د مناتو سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته خوراکي امداد ورکولو سلسله دې بیا شروع کړي او یا خو په سیمه کې دوی ته د کار کروندې اجازه ورکړی شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردونکو مشال ریډیو ته وګي درنګ شی بیل په پښتونخوا کې د سحر نه هني مې بجې کېدونکو دي د مجید بابر نبا مهم خبرونه اورو د خبرونو رسټو ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو د سیمینار ته ځینې راپورونه هم لرو چې پکې به د خیبر ایجنسی د یو سندرغاړي او د باجوړ د بدو روډونو چې ډېر په بد حال کې دغه پړم راپور وړاندې کوو خونو به خبرونه
په پام کې دا چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه شي. پاکستانی طالبانو د دې هیواد حکومت ته د مشروطو خبرو وړاندې کړې ده. پاکستانی طالبانو د تحریک یو یان احسان الله احسان په هغه ویډیو پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې یوازې په هغه صورت کې به خبرو اترو ته کښېني چې درې مخور سیاستوال د دغو خبرو اترو منځګړیتوب وکړي. د پاکستان سره اړه لرونکي د امن علمبرداره ملاله یوسفزۍ د دوو اپریشنونو پس د ښه کېدو په حال کې ده. د کابل امنیتی چارواکی وایي تیر شپه په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ مشکوک ترهګر د ځانمرګي حملو له واسکټونو وسلو او سباندې 500 لاسي بمونو سره نیولې دي. پرون یورپي یونین تایید کړ چې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې ښکېلو شپږو قدرتونو د رواني میاشتې په 15مه په قزاقستان کې د خبرو اترو د نوي پړاو د پیل تجدید ورکړی دی. شامي ولسمشر بشار الاسد په اسرائیلو تور لګولې چې په شامي علاقو په ورستو هوایي دنو سره د دې هیواد د غیر مستحکم کولو هڅه کوي.
مهم خبرونه مو اوریدل او ځان خبرو چینند د پاکستان مطبوعاتو سخت قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په دغه اړه د اسلام آباد د احمد الله راپور ته وګورو.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې ټول ټاکنو رانیز دي کېدو اسمبلیانو ماتولو او دې په نتیجه کې جوړیدونکو نگران حکومت ورځ چې څنګه څنګه رانیز دي کېږي نو ځنې سیاسي حلقو لخوا کې یو طرف ته د ټول ټاکنو د ځنډېدو خبرې کېږي نو بل پلو د نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي خبرې هم کېږي. ادارې لیکي چې پیپلز پارټي سینئر رهنما سینیټر میا رضا ربانی په ملک کې د ټول ټاکنو د ځنډېدو او نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي د سازش ذکر کړی دی. د دې نه علاوه که تیر کال یو نیم کې په حکومت کې د موجودو ګوندونو د غړو بیانونو ته وکتل شي نو پکې د اسمبلی د مودې زیاتولو خبرې شوې دي او وجه په ملک کې د امن او امان خراب حالات ښایي. ادارې لیکي چې حکومت د بیانونو نه خدا سخکاري چې اسمبلی په موده کې د زیاتوالي څه اراده نه لري نو بیا د نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي سازش چرته نه کیږي او دې لپاره څه آئینی جواز هم شته. حکومت لپکار دی چې د ټول صورتحال نه اولس با خبره وساتي. وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د هنګو مین بازار پر دل جماعت سره نږدې خودکش چاودنه کې 20 کسان په حق ورسېدل او شپږ څلوېښت تنه پکې جوبل شوي هم دي او چاودنه هغه مهال وکړې شوه چې څه وخت په سلګونو خلک د جمعې د مانځه څخه وروستو د جماعت نه راوتل. ادارې لیکي چې د فکر خبره دا ده چې که په ناټو او چک پوسټونو په دې وجه بریدونه کیږي چې ګنې پولیس او عسکر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د لومبي صف کردار ادا کوي او یا دا چې دوی جانبدار او فریق دي. خو اخر سوال دا پیدا کیږي چې د پولیس تانو سره سره په اولسی ځایونو، مذهبي ځایونو، جماعتونو، سکولونو او نورو اجتماعاتو په شمول په جنازو ولې ترهګرانه بریدونه کیږي؟ د هنګو په جماعت کې د جمعې منز ادا کوونکو کسانو اخیر څه ګناه کړې وه چې ځانمرګي برید پې وکړې شو؟ ادارې په اخیره کې لیکي چې یاد شوي ځایونو کې پیښې د دې خبرې غمازی کوي چې ترهګرو لخوا د کومې خاص ایجنډې د تکمیل لپاره یو ډیر ناوړه او ناروا کار روا ساتلی دی او د دې ناروا کار هم د ناروا ګرځولو او د خاتمې لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قامي مشران او اولسي وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي څنګه چې د دې ناروا ختمولو لپاره یوازینی لارې شریک ګامونه پورته کول دي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې د امریکا وزیر دفاع لیان پنیټا په هغه مرکه لیک کړی ده چې وایي د پاکستان په ګډون په نورو بازو ملکونو کې ډرون حمله به جاری وي. ادارې د نوموړي د خلی وایي چې ډرون حمله د ترهګرو استوګنځایونو پر نخه کوي او دا ډیر موثر کار کوي. خو بل طرف ته ټوله نړۍ کې او په خپل د امریکای باز ملګری ملکونو د دې مخالفت کوي. ادارې د لیان پنیټا د خلی زیاتوي چې دا حمله به تر هغه روان وي چې ترڅو د هغه طاقت نوې ختم کړی شوی او په امریکا د حمله ویره ختم شي. ادارې په اخیره کې وایي چې امریکا خپل مفاداتو لپاره د حملو نه وړاندې خلک په نخه کوي او په هغه ځکه حمله کوي چې دوی په امریکا د حمله کولو جوګه پاتې نشي. نو بیا که تر هغه د خپل دفاع لپاره په امریکا یا په بل چا حمله کوي نو دوی سره هم دا ښه جواز دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې د خبرو اترو د اقتصادي موکو برابرولو او پنوو تعلیمی ادارو کې د تعلیم ورکولو د کمپاین لاري د خلکو زړونه ګټل غواړي. ایجنسی لیکي که څه هم د پاکستان پوسټ لخوا د نوي طریقې بسمي وي، خو القاعده سره تړاو لرونکو وسلوالو لخوا د دړکو د موثره ولسی حکومت د انتظامی د نشوالي او د درغلیو له امله د دې کمپاین پر مخ بوتللو کې ستونزې شته. د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې پولیټیکل ایجنټ لګولی او په دغو سیمو کې خلک ډیر محدود حقونه لري. اجانس لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان پوسټ په 1990 کال کې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کړی وو او د کشمیر په جګړه کې یې د هغو وسلوالو سره مرسته کړې وه چې له هند سره جنګېدل، خو په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په خپله تر حملو لاندې راغی. اجانس لیکي په موجوده وخت کې د پاکستانی پوسټ د عملیاتو او ډرون بریدونو له جنوبی وزیرستان د طالبانو د مشرانو په ویستلو کولو کې مرسته وکړه. اوس د پاکستان پوسټ داسې لارې ګوري چې بې کوره شوي خلک بیرته خپلو ځایونو ته د تللو لپاره رضا کړي چې دغه سیمې اوس محفوظ دي. خو اجانس لیکي د دریو کالونو پورې موده په کیمپونو کې د تیرولو وروسته هم صرف 1,000 کډوال خپلو کورونو ته واپس تللي دي. رویټرز د جنوبی وزیرستان په وانا کې د پوسټ د یو افسر په حواله لیکي خلک په هغه وخت په دغو سیمو کې ځان محفوظ وګڼي چې دوی ته ټولنیز او اقتصادي موقع برابر کړل شي. دغه چارواکي وایي په خپلو سیمو کې به قبایلو ته ځان خوندي ګڼلو کې وخت لګي، خو اوس پوسټ په دې پوه شوي چې زرګولې هغه کار نشي کولی کوم چې یو سکول کولی شي. چارواکي وایي په دغه سیمو کې 3 سکولونه جوړ کړل شوي چې 400 زره زده کوونکي پکې داخل دي. په دوی کې 200 جینکې دي. رایټرز خبري ایجنسی د یو بې کوره شوي قبایلي مشر چې بیرته خپل کور ته د تلو نه یریږي له خولې لیکي چې که په رښتیا د دغه سیمو نه طالبان تللي وي او حالات ښه وي، نو بیا پوس دغه سیمې ولې نه پرېږدي. بلخوا ایف پی خبري ایجنسی لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په 3 غونډه کې ګډون کوي. دا ایجنسی تر مخه په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې بهیر، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو مضبوطولو، د افغانستان په امن راوستو کې د پاکستان د همکارۍ او د سیمې د امن او استحکام په اړه خبرې کیږي. ایف پی لیکي د ځینو پرمختګونو وروسته هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات کړکېچن دي. اجانس لیکي پاکستان چې افغانستان کې د طالبانو د حکمرانۍ په وخت دغې سفارتي ملاتړ کوو، کابل او واشنگټن همیشه په دې تورن کړي چې د افغانستان په بې ثباتۍ کولو کې مرسته کړي. ایف پی لیکي د برتانیا د وزیر اعظم د دفتر لخوا په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې برتانیا غواړي د افغانستان د امن پر ځای کولو کې په ګډه سره کار وکړي او د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي په دې کې مهم کردار ترسره کړي. دا صرف د دغې سیمې د وګړو د امنیت لپاره مهم نه، بلکې د هغې د خوشحالۍ او ښه ژوند لپاره هم ضروري دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې لیکلي په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کوونکو جباړونکو ته د دې شکونو له کبله چې له ترهګر ډلو سره به اړیکې لرلې وي د امریکا ویزې نه ورکول کیږي. د دغه راپور مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې د جنوبی افغانستان د تارک په نوم د وطن په اړه د امریکایي پوسټ په حواله ویل شوي چې نوموړي په دغه هیواد کې له امریکایي ماموریت سره وکاله د یو ژباړن په توګه کار وکړله او دغلته د کیدونکو امریکایي عملیاتو په اړه حساس معلومات لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نهال کې ویلي چې تارک د امریکا ملي امنیت ته یو خطر جوړېدای شي او ځکه نو باید کله هم امریکا ته د تګ اجازه ورنکړل شي. په مقاله کې راغلی تارک پوښتنه کوي چې یو حکومت څنګه کولی شي یو تن په یو وخت د یو اتل او هم د یو ترهګر په توګه وپیژني. په مقاله کې وړاندې راغلی امریکایي کانګرس له 1300 کلونو راهیسې دغه هیواد ته د خلکو د مهاجرت په تګلاره کې پر بدلونونو راوړلو غور کوي، خو امریکایي چارواکي وایي چې په دغه اړه ډیر لږ پرمختګ شوی دی او حکومت نشي کولی د امریکا د ویزې لپاره په درخواست کوونکو خلکو کې خپل دوست او دښمن وپیژني. هم د ترهګرۍ د ممکنه خطرونو له وجې امریکا د عراق جګړې په آخرنی کال کې د دغه هیواد د یو شمېر ژباړونکو د امریکا د ویزې درخواستونه رد کړل. دا مهال چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او 6000 افغان ژباړونکو چې له امریکایي ادارو سره د کار کولو په ترڅ کې خپلې ژوندۍ له خطر سره مخ کړې وي او امریکا ته د داخلېدو درخواستونه ورکړې دي، ښایي د عراقي هغو په څیر دوی ته هم ویزې ورنکړل شي. واشنگتن پوسټ په نیویارک ښار کې د بشري حقوقو له یوې ادارې هیومن رائټس فرست سره د کارکونکو وکیلی ان ون هیوکس خبر راغستی چې وایي یو شمېر افغانانو ته د دې شکونو له کبله چې له طالبانو سره د هغوی د واکمنۍ پر مهال به اړیکې لرلې وي او یا هم د هغوی پر ضد جګړه کې برخه اخیستې، د امریکا ویزې نه ورکول کیږي. ورسپانه لیکي د تاریخ په نوم امریکایانو سره کار کوونکی افغان ژباړن چې په 2008 کال کې د امریکا د ویزې لپاره درخواست جمع کړی و، د تیر کال په سپتمبر کې ورته د امریکا خارجه وزارت په یوه ایمیل کې ولیکل، موږ تا ته ویزه ځکه نه درکوو چې کېدای شي ته یو ترهګر یې او یا هم کوم ترهګر تنظیم ته د مرستې رسولې وي. د ورسپانې په لیکنه سربیره پر دې تورونو د کندهار په هوایي میدان کې له امریکایانو سره د نوموړي کار و نه درول شو. ورسپانې د تاریخ له خولې لیکلي چې وایي د هیڅکله د امریکا له خارجه وزارت د داسې و غیر منصفانه پریکړې تمه نه درلوده. نوموړي پوښتنه کړې چې که هغه یو ترهګر دی نو ولې اجازه ورکړل شوې چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې په بندیخانو کې د قیدیانو سره ناوړه رویه ساتل کیږي او دوی د تشدد سره مخ دي. باید نړیوال هیوادونه په افغان حکومت دا زور راوړي چې په دې اړه شفاف پلټنه وکړي. د دغه راپور مهم ټکی له فرخنده وزیر نه اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان حکومت باید زر تر زره په حکومتي بندیخانو کې د تشدد د ختمولو لپاره کار پیل کړي. د ادارې ویلي چې د ملګرو ملتونو د یو رپورت تر مخه چې د تیر میاشتې په شلمه نیټه خپور شوی، پکې ویل شوی دی حکومتي بندیخانو او توقیف ځایونو کې د بندیانو سره ناوړه سلوک کیږي او هغه کسان چې کامی امنیت ته د نقصان رسولو په تور نیول شوی دي د لا زیات تشدد سره مخ مختی. بلخوا افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو په دغه رپورت کې په بندیانو د تشدد خبرو ته زیاته هوا ورکړل شوې ده. رپورت وایي افغان حکومت چې په تیرو وختونو کې په جیلونو کې کم بدلونونه کړي وو، هغه هم د قیدیانو په ژوند څخه اثر نه دی کړی. د تیرې میاشتې په 28 نیټه افغان ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د پلټنو امر وکړ چې دا معلومه کړي په بندیخانو کې په نیول شوو کسانو څه ظلمونه کیږي او په دغه کې د ککړو کسانو معلومات وکړل شي. د هیومن رائټس واچ د ایجیا د څنګه مشر برډ اډمز وایي د ملګرو ملتونو رپورت ته افغان حکومت لپاره یو خبرداری دی او باید ولسمشر کرزی خپل ژمنې سرته ورسوي او په بندیخانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره عملی کار وکړي، په دغه کې ککړ کسان ونیسي او سزا ورته ورکړل شي. د جنوري په 28 ولسمشر حامد کرزی دا ویلی وو دوی به په دې اړه د پلټنو لپاره یو ډله جوړوي، خو هیومن رائټس واچ وایي چې له بده مرغه په دغه ډله کې زیاتره افغان حکومتي چارواکي شامل دي چې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه ډېر لږ معلومات لري او زیاتوي باید په دغو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او د مدني ټولنې غړي شامل وي چې دا معلومه شي په بندیخانو کې خلک د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو رپورت ښایي افغانستان کې په جیلونو کې د بندیانو سره ډېر ناوړه سلوک کیږي او له بده مرغه دا په دغه هیواد کې یو عامه خبره ګڼل کیږي، کومه چې د لانورې اندېښنې وړ خبره ده. د هیومن رائټس واچ د ایجیا د څنګه مشر برډ اډمز ته هم وایي باید امریکا او نیټو هیوادونه هم په افغان حکومت دا زور راوړي چې په جیلینو کې د قید خلکو د ژوند او د دوی سره د دغه هیواد د امنیتي چارواکو او د استخباراتي ادارو د غړو د سلوک په اړه شفافه پلټنې وکړي.
د فرخنده وزیر راپور مورده اوس زمنګا هغه پښتانه رونه چې د وطن نه لری دي زیاتره په دوبه او خلیجی ملکونو کې د مسافرۍ ورځ شپې تیری مزدوري کې مهنتونه کوي داغي د پاره د مدثر زمان په واسطه ته سندر
زم پا غریب لو بیٹھی زم پا غریب دیرے دکھاؤ رے اکڑے گلاب گلاب جانے محل کی کاری دپختن خارم گناہ
بنا بنا رنگنا ستا ہر محل کے کاری تو پختون خوار رنگنا تو پختون کام کا بولو بلا بلا رنگنا ستا رنگنوں کے زم پٹی دسل گئے دو سل گئے دو بھائی لو بے دکھے اوکڑے زمن پا غریب دو بھائی لو بے دکھے اوکڑے زمن پا غریب دو بھائی
سندرم اور دوردن کو وزو او د باجوړل د روډونو د سړکونو حال ته وایو چې په بد حال کې دی د قزاقینا تر نواګي بخنه غواړم کدا د کلینوم می غلط ویلی چې څنګه لیکل شوی دی د محمد غټ سیمه پورې وتل سړک خراب شوی دی ولسوای چې د مامون د سیمه سړکونه هم وران پراته دي په دغه اړه زموږ همکار راپور راکړي
په باجوړ جنسی کې د کوزدیر د سیمې منډۍ نه تر د محمد جنسی د محمد غټ پورې تیر شوی سړک او د کلیو سړکونه تیر د پنځو کالو نه راځي خراب شوی دی چې د ولس پوینا هغه ته ډیر مشکل جوړ کړی دی. د صدیق آباد پاټک کې اوسیدونکو شیرخان مشال ریډیو ته په دې حق له ویل
دا په دې باندې د کبلاستین په شوی او په مونږ خلاص شوی په دې نه او دا زل نه خو د دې وسانی تقریبا د دې کال د په دې سره چې کوم دی نه وځي نه دا د خو باندې د مونږ پورې په دې روډ باندې مرمتي کاروای چې کوم دا نو هغه شوی دا او نه کا کوم چې په خاله د مونږ روډ لا هغه حالات د تیر شي چې یو قسم لا د خو عذاب تر څو د خو عذاب تر څو کله یا هغه څه نه پاتې شي کله
د ټان خطا سیم یو ډرایور مثل خان نه مو پختل ستاسي ګاډي هم د خراب سړک د وځي خرابيږي او که څنګه
معمول نه نشته تقریبا نه راځي نه چواوري ګره نو دا پورته روډ ټول بالکل خراب دی او لیو لیکړي دي زمنګ زاري کې زه تر خو دې لازمي مطلب کې سیوار او دې کې ګاړه راکېږي تیرونه زیات خراب وي
فضل حکیم نوم یو بل ځوان چې د تحصیل مامندو پاټک وسیدون کړي د سړک د خرابوالي وجوهات یې داسې سرګند کړل
چې کله ماته زار اپریشن سٹارټ شنه پاګې باندې ټینکونو دا غټ ګاډي ماړي هغه شنه هغه دا روډونه چې کوم خراب وو د تیر پنځو کال نه د باجوړ چې څومره مختلف روډونه دي کو هغه غټ روډونه دي کو هغه مطلب دا چې وړو روډونه دي نو هغه بالکل پنس برابر دی او ډیر زیات خراب شوی دي او موږ چې څومره پیسې پیدا کوو نو هغه پیسې زمونږ واپس مطلب دا چې په ګاډو باندې لګي
حمیم جان د چارمن سیمه اوسیدونکو دی او هغه وای عسکري قوتونو ځای په ځای پوسټي جوړ کړی وي
خودل ته یو کیلومتر کې بس سلور او پنځه چیک پوسټونه نو هغه لپاره چې کوم دیوال نه جوړ شوی یا کوم خټه ګټه استعمال شوی هغه هم صحیح طریقې سره نه دی صفا کړی شوی او دی وای نه چې کوم دی نو ډیر زیات مشکلات وي ته تنګي بازار نه چې خار پورې با 25 یا 30 منټه کې گاډي رسېدو اوس یو ګنټه کې یا یو ګنټه 10 منټه کې یو ګنټه 15 منټه کې گاډي رسېږي د روډ خرابې په جبانه
بلخ د پروتوکول انتظامی د چارواکو په وینا ځینې کلیوال سړکونه او د باجوړ ایجنسی لوی سړک د جوړونې لپاره د حکومت لړخ هغوی ته اجازه ورکړل شوې او نږدې ده چې په دغه سړک د بیا ودانې کارونه روان کړي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې با سکل 3 میلیونه او 500 زره میوهدار او زینتي بوټي د یوې میاشتې په دوران کې وکرل شي. د نیالګیو د کرلو رسمي بهیر د اتوار په ورځ د کرنې ریاست لخوا پیل شو. په دغه اړه د جلال آباد باز محمد عبد نور حال راکړي.
د نیالګیو د کرلو دغه بهیر چې د اتوار په ورځ په رسمي ډول پیل شو، د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافی وویل چې د یوې میاشتې په دوران کې به 3 میلیونه او 500 زره نیالګي په مناسبو ځمکو وکري.
موږ سږ کال د ننګرهار په ولایت کې په حدود 3 میلیونه او 500 زره اصلاً نیالګي، مسمر او غیر مسمر او زینتي بوټي د کرنې او لګولو مالدارۍ وزارت د ملي برنامو او عوامرو په ترڅ کې موږ تولید کړي دي چې انشاءالله موږ د یو شین او زرغون افغانستان په نامه موږ به خپل فعالیتونه د یوې میاشتې لپاره د ننګرهار په ولایت کې به انشاءالله غځو.
د کرنې ریاست د نیالګیو د کرلو دغه بهیر ته د ننګرهار ولایت اوسیدونکي په ښه نظر ګوري. د سید حسین په نوم یو تن وایي چې هر افغان باید د نیالګیو په کرنه او ساتنه کې پوره ونډه واخلي.
هر هیوادوال افغانستان هر بوټی هر ونه باید خپله ونه وګڼي او داسې وایي چې زه د افغانستان بچی یم، د افغانستان هر بوټی او هر تیګه باید خپله تیګه وګڼي او مقصد باید ډیره پاملرنه ورته وکړي. داسې ونوایي چې دا د دولت مال ده یا دا د اتحادیې مال ده یا دا د کانال مال ده.
د مصطفی په نوم یو بل تن د نیالګیو کرل یوه حیاتي مسله ګڼي او له خلکو غواړي چې په ساتنه کې یې پوره پاملرنه وکړي.
د ځنګلاتو او د ونو په کینولو سره محیط پاکېدای شي، ځکه هر ونه د فلتر وظیفه اجرا کوي ترڅو کثیفه هوا په صافه هوا تبدیل کړي. نو دا حیاتي مسله ده او دې ته باید هر افغان خپل حالې ځلې په دې کې د چنیالګي کینو د هغې د شینکولو په خاطر باندې باید د خپل اولاد غوندې چاغه ساتي نیالګي موسه.
د یادولو ده چې تیر کال هم د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا تر 3 میلیونه پورې میوهدار او زینتي بوټي کرل شوي وو چې د اوبو له نشوالي او د نه پاملرنې له وجې ډیره برخه وچ شوي وو. خو د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکالې د نیالګیو د کرلو او ساتنې په خاطر یوه کمیټه جوړه کړي چې په سر کې به د نیالګیو د کرلو موقعیت معلوموي او له کرلو وروسته به ترې څارنه کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د خیبر قبایلی سیمې یو سندرغاړی امین ګل پردی وایي چې د بدمنۍ او جګړې له کبله د دې په فن او کار باندې هم اثر پرېوته دی. د نوموړي سره د مشال خبریال خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د موسیقۍ لارې څنګه خپله کړه.
تقریباً چې ما شل 45 کال نه زیات ټایم پکې وشو په دا پروګرامونو کې د حجرې مجلسونه وو، په هغې کې مونږ پروګرامونه کول. هغه چې کوم دي لکه مونږ مشران چې کوم هغې به هم د حجرې پروګرامونه کول. په لکه منګی رباب شلو دغه کې ځنې ځنې ټایم کې مطلب هارمونیا شپېلې دغه شینه به هم راتلل پکې. او د سره زمونږ لکه مطلب چې مزه مزه هغه زیاتې دو مینم جاتے دا وسرا او تقریباً تردے حدا پور راور سے جو اس دا لکہ مطلب پروگرامنا اندیوالان سرا شوکیہ پروگرامنا کہو مون.
په موجوده وخت کې چې په دې سیمه کې بدمنی ده، نو د تاسو په ژوند او فن یې څه اثر غورځولی دی؟
مونږ خو لکه اوس حاضر ستي چې کوم دی په دغه علاقو باندې ډېر کم شوي دي د پروګرامونه. زیات تر لکه مطلب چې په کلاو توګه به نه کېږي، هغه سي چې په حجرو کې کېږي خو لکه مطلب چې په څرګنده باندې شي کېدی. خو په کار ده چې مطلب دغه شی لږ په واضح طریقه باندې وشي چې ټول خلکو ته پته ولګي د خوشحالي ده.
دغه کارم کمزوری شوی ستاسو گزاره ور سره کیږي او کنه؟
کار خو ډیر کمزوری شوی ده، بلکې هغه خبره چې نش په هغه باندې دی دا کار. نو دا خو یقین ده خبره چې نن سبا وخت وګوري گرانی دومره زیاته شوی ده. هغه هم که مطلب مونږ جایز هغه مطالبه ته وکړو د منی مبارک کنه، خو هغه لکه مطلب چې مونږ ته نه ملاوي شانتي. او مونږ بیا هم بس زړه نیولې دغه هغه ته چې یار مونږ دا چې کوم خلک چا برچل د ټول خوشحال زمونږ نه، او مونږ مطلب چې راو غواړي مونږ سره کینو خاندا خوشحالی او ځای کو ور سره خوشحالی و مطلب چې وادونه او دوه کې مونږ پروګرامونه ور سره وکړو پوش نو ډیر زیات اثر پرې زده بده باندې
دغه ځای خلک ستاسو څومره عزت کاو تاسو سره څومره مینه کوي
زمونږ چې کم د وطن خلک دي زه دا ډیر مشکور یم ډیر ته خوشاله یم ځکه چې شکر دې مالې دومره عزت را کړی چې لکه پسر سره سوکې نه بالکل ما سره ډیر زیات مینه کوي
د خیبر خلک کوم قسم شاعری یا غزل یا څه خوښی تاسو نه کوم فرمایشونه کنن سبا
مونږ چې کوم د سیمه کوم خلک دی هغه چې کوم پروګرام خوښوي نو هغه چې کوم دی لکه زیاتر کلامونه خوښوي غزل خوښوي د حمزه بابا خاطر صاحب بل ناظر صاحب شلو ساحر صاحب خیبر صاحب شاہ مقدر
د خبر جنسر سندرغاړي سندرم اوردا خو یو بل سندرم شتو د ګلپانه په आवाज د ملنګانو ته خبره کینو او چې دا سو
شرا